السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته بیول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې پر نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي دي چې د ستونزې ته یې پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته وویل چې تر پرون دوشنبې ماښام پورې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. د دغې شورا په وینا یوازې د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو اسلام آباد او راولپنډۍ کې شاوخوا 800 کډوال ونیول چې سم نیمایي وروسته له هغې خوشې شول چې معلومه شوه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په کابل کې د سیروم د تولید د یوې فابریکې د پرانیستو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت د اعلامیې له مخې دغه فابریکا د 25 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې چې په ورځني ډول د بیلابیلو طبي سیرومونو د 110,000 کڅوړو د تولید ظرفیت لري او څه باندې 0 تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې. افغانستان د خپلې اړتیا وړ ډیر درمل له بهره واردوي او خلک شکایت کوي چې یو شمېر دغه درمل په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو څخه واردېږي چې کیفیت یې ښه نه وي. د دغې فابریکې د تولیدونکو توکو د کیفیت په اړه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن ماسپښین یوه بجه په هند کې د نړیوال جام په درشل کې په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د سریلانکا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او جنوبي افریقا لومړنۍ تمریناتي لوبه د باران له امله لغوه شوې وه. د افغانستان د لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس احمد زید د نننۍ لوبې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته ویل
دا تمریناتي میچونه یې خېدی د باري چې دغه دنیا هر ځای نه چې لوډل راځي دل د دوی خپل من کې سره لوبي کوي دغه میدانونو سره دغه په هوا سره دغه سره دی بلاتیا په اساس باندې.
رئیس احمد زیات کړ افغان لوبډله چمتو ده چې د نړیوال جام سیالیو کې د تیر پرتلخه وځليږي. اخوا د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام په درشل کې د افغان لوبډلې لپاره یو لارښود روزونکي هم ټاکلې دی. د کرکټ بورډ د بیان په اساس د هند کرکټ ملي لوبډلې په خوانی کپتان اجای جدیجا په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبغاړو د مینیټوريال ارخود په صفت ګمارل شوی. د کرکټ نړیوال جام به د اکتوبر په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ له لوبې سره پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 8 د بنګلاديش په وړاندې ترسره کوي. د سپورت لډګره په برخه بل خبر کې اوري چې د عربستان د الاتحاد او د ایران د سپاهان لوبډلې ترمنځ پرون نو وخت د فوټبال لوبه لغوه شوه. که څه هم رسمند دې کار علت نه دی په ډاګه شوی خو راپورونه وایي چې الاتحاد ټیم دا لوبه د اصفهان په سټیډیوم کې د قاسم سلیمانی د مجسمې د موجودیت په خاطر لغوه کړې ده. د آزاد اروپا فردا څنګه لیکلي الاتحاد ټیم دا کار د فوټبال لوبې سیاسي ګټه اخیستنه یاده کړې ده. قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ډلې مشر وو په 1990 کال کې د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. د الاتحاد په ټیم کې د فوټبال نړۍ مخکښ لوبغاړی نیمار هم لوبیږي او هغه هم ایران ته تللی. که چېرته له فوټبال د سیاسي ګټه اخیستنې تور ثابته شي الاتحاد ټیم به درې امتیاز وګټي خو برعکس ایرانۍ لوبډله به مالی جریمه شي او ښایي له څو لوبو محرومه شي. او د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې دوی د روسیې د سفارت یو استازی احضار کړی چې د سلواکیا په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د روسیې د نه منلو وړ لاسوهنې په اړه اعتراض ورته وکړي. د روسیې د بهرنیو استخباراتو مشر سرګی نارشکین په یو بیان کې چې د انتخاباتو په درشل کې خپور شوی و ویلي چې امریکا به د انتخاباتو په پایلو کې لاسوهنه وکړي. خو د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان په ټاکنو کې د لاسوهنې په هدف د ګمراکونکو اطلاعاتو قصدي خپراوی بللی او غندلی دی. د سلواکیا پخوانی صدر اعظم رابرټ فیکو چې له اوکراین سره یې د پوځي مرستو د بندولو ژمنه کړې وه د شنبې په ورځ یو وار بیا ټاکنې ګټلي او واک ته رسېدلی دی. دا وو خبرونه وړاندې خپرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. ایران کې میشت افغان کډوال وایي ورستوي کې ورسره د زور زیاتی او ناوړه چلن پیښې ډېرې شوې.
حساسیتونه د افغان کډوالو سره زیات شوې دي. د کډوالۍ د اسناد رانیولې په کاري ساحه کې مازلې د دوی د معاوضې په وخت نه ورکړه او په کومه ضرورت ریکار اخستل کیږي.
بلخوا بل گاونډي پاکستان کې پرون هم د کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. په کیف کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه تر سره شوه. د اوکراین ولسمشر ورته وویل
زه ډاډه یم چې اوکراین او ټوله آزاده نړۍ د دې مقابلې د ګټلو توان لري. څومره چې قوي او کلک ګامونه پورته شي په هماغه اندازه به دا جګړه په چټکۍ پای ته ورسیږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې نن له سریلانکا سره تمریناتی لوبه کوي. د افغان لوبډلې مرستیال روزونکی مو غږولی
دا راتیر یو کال موږ ډیر نړیوالې لوبې ته سره کړې غټ غټ پیول ټیمونه سره ان شاء الله پوره مدګي ورته لوبغاړي پوره مده او چمتو دي.
نور راپورونه هم درته لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د طاهر روخان سلامونه هم ومني چې په تخنیکی برخه کې را سره همکاري کوي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ایرانی چارواکو او رسنیو د افغان کډوالو په وړاندې خپل دریځ لا پسې سخت کړی دی. د راپورونو لمخې د ایران د پارلمان ځینو غړو په حکومت نیوکه کړې چې د افغان کډوالو دراتګ مخې نه ده نیولې او اوس د دوی د ادعا لمخې د ایران په ګڼو ښارونو کې د افغانانو پراخ حضور هلته خلک اندېښمن کړي. په ایران کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې په دې وروستیو کې د خلکو چلند ورسره سوړ شوی. ایراني چارواکي دا کوي چې دا مهال شاوخوا 15 میلیونه افغانان هلته میشت دي. تفصیل له صفی الله سانکسی.
نوراغا رحمانی له دوو کلونو راهیسې ایران کې اوسیږي. هلته په یو رستوران کې کار کوي خو وایي د کار څښتنې مزد په ټاکلي وخت نه ورکوي او زور زیاتی ورسره کوي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مونږ هم دلته کار کوو په خدای مجبوری ته پاره راغلی یو انا زمونږ نه خوښیږي چې زه پته نه لري اوسېږو. دلته هم کار کوو وایي چې غیر قانوني راغلی همدې خاطر پیسې هم نه راکوي سر وخت زور هم وایي همدې خبر ده دوی نه قانوني نه دي راغلی ورسره زور وایي مونږ هم هېڅ څه ورته ویلی نه شو. همدې خاطر دا کارونه مونږ سره کوي چې خپل وطن وایي
رحمانی چې لوګره ایران ته تللی وایي د وروستیو کې له افغان کډوالو او کارګرو سره د یو شمېر ایرانیانو چلند سوړ شوی دی. تر دې مخکې هم په ایران کې له افغان کارګرو سره د ځینو ایرانیانو د بد چلند او هغوی ته په وخت د مزد د نه ورکولو شکایتونه شوي. تهران کې یو بل افغان کډوال رئیس خان غرانی وایي په دې وروستیو کې ایرانیان له افغان کډوالو سره ښه نه چلیږي.
حساسیتونه د افغان کډوالو سره زیات شوي دي. د کډوالۍ د اسناد رانیولې په کاري ساحه کې مازلې د دوی د معاوضې په وخت نه ورکړه او که ورکړه هم وي د نورو کارګرو په کومه ضرورت ریکار اخیستل کیږي. دا د دې تور ته نور ستونزې په هر صورت اوس لویه مسله د تازه راغلو کډوالو د ماشومانو د زده کړو اړوند چې تر یو بریده دا ستونزه شته.
د آزادي اروپا فردا راډیو چې د ایران اړوند مسایل تعقیبوي په یو راپور کې لیکلي په دې وروستیو کې د ایران دولتي رسنیو او سیاستوالو د افغان کډوالو پر ضد څرګندونې زیاتې کړي. په راپور کې د افغان کډوالو په تړاو د ایران د پارلمان د یو غړي محمد تقی نقد علی وروستیو توندو خبرو ته اشاره شوی چې ویلی دی په اکثرو ښارونو کې خلک د کډوالو له پراخ حضور شکایت کوي او ورسره ټولنیز امنیت ګډوډ شوی. نقد علی نیوکه کړي چې حکومت د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. یو بل ایرانی سیاستوال او پخوانی ډیپلومات محمود حسین بن اسدی هم ایران ته د افغانانو د زیاتې کډوالۍ په اړه نیوکه کړې او د افغانانو حضور یې پارونکی بللی. د فردا راډیو د معلوماتو په اساس په دې وروستیو کې د ایران د پوځ یا سپا اړوند او نورو دولتي ورځپاڼو او خبري پاڼو د افغان کډوالو په خلاف ګڼې لیکنې او مقالې خپرې کړې. دا وروسته لاغه چې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی تیر اونۍ چهارشنبه خبرې اعلانو ته وویل د یوې جوړې کړنلارې له مخې له ایران هغه افغان کډوال ایستل کیږي چې قانوني اسناد نه لري. هغه ادعا وکړه چې تر 15 میلیونه افغان کډوال له اسنادو پرته په ایران کې اوسیږي. په ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د ارقامو په اساس اټکل کیږي چې په افغانستان کې 2023 کال له سیاسي تحول وروسته لږ تر لږه 1 میلیون افغانان ایران ته اوښتي. د ایران د حکومت د سرشمیرنې په اساس چې په 2023 کال کې وشوه 2,600,000 افغانان هلته راجستر شوي. 15 لکه افغانانو په دې احصایه کې ګډون نه دی کړی.
په ایران کې مو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه واوریدل. په همدې ستونزه کې پاتې کیږي خو بل ګاونډي هیواد پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي او نیول کیږي. دغلته د کډوالو یوې شورا ازادي راډیو ته ویل چې پرونتو شنبه هم په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. تفصیل له همایون هیواد اورو.
په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د نیولو او ځورولو د لړۍ دوام. په اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شورا وایي چې یوازې د یک شنبې په ورځ د پاکستاني پولیسو په عملیاتو کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې 800 افغان پناهغښتونکي نیول شوي دي. د دې شورا مشر میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې په ټول پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته د کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده، خو په یو ورځ کې د اسلام آباد ښار په څنډو کې 800 کسان نیولی دي چې له دې ډلې 400 کسانو یې چې قانوني اسناد درلودل خوشي کړي او 25 نور چې اسناد یې تر پروسس لاندې دي او پاتې نور شاید بیرته له کرخې واړوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د اماډي کو مشر عبدالبصیر وایي چې دغه کسان د اسلام آباد په ترنول، سبزی منډۍ، باریکاب او ځینو نورو سیمو کې نیول شوي دي. په اسلام آباد کې میشتو ځینو افغان پناهغښتونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې په ورځ هم د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو لړۍ دوام درلود. د دې پناهغښتونکو له ډلې یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تره زوی هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوی.
په خپل سترګو وینم چې موټرونه ډکوي او لزان سره یې وړي، که کارتونه ولري یا نه ټول نیسی. زما تره او اولادونه یې کارتونه درلودل، خو پرون یې هغوی هم ونیول. وضعیت ډیر خراب دی.
په پاکستان کې د افغان پناهغښتونکو د نیولو لړۍ یوازې تر اسلام آباد محدوده نه ده. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منزا کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 600 افغانان بندیان دي او د نورو د نیولو لړۍ هم روانه ده.
په اسلام آباد کې کوم زموږ ملګري وکیلان دي، هغوی هم دغه شمیره ښیي چې تر 800 پورې ورته نیول شوي دي. همدارنګه په کراچۍ کې هم د 9 سپتمبر څخه تر اوسه پورې یو زر شاوخوا کسان چې دي دا نیول شوي دي. په دې کې چې دي تر 350 پورې چې دي هغه دلته خلاص شوي دي. همدارنګه د نیمو په قضیو باندې دلته په عدالتونو کې اوس هم کار لګیا دی، ځکه چې هغه هم اکثریت پکې کارتونه لري. کراچی کې نیول چې دي هغه تر اوسه یا دوامدار دي، بند شوي نه دي. د افغانانو نیول
خپل پاکستانی پولیسو هم په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره د قوانینو رعایت اړین دی او له غیر قانوني کډوالو سره مرسته کول جرم ګڼل کیږي. په اعلامیه کې د پاکستان له اتباعو غوښتل شوی چې د هغو کسانو په اړه پولیسو ته خبر ورکړي چې له قانوني اسنادو پرته د دوی په سیمه کې اوسېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې ځینې افغان پناهغښتونکي هم ادعا کوي د دوی خپلوان چې قانوني اسناد نه لري د کورونو د څښتنانو لخوا ځواب ورکړل شوی. تر دې مخکې د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انورالحق کاکړ له یو خصوصي پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د حکومت په د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیل کړي. که څه هم په پاکستان کې د اوسېدونکو افغانانو کره شمېره نه ده معلومه، خو تر دې مخکې ځینو پاکستاني رسنیو د خپلو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ویلي وو چې پاکستان په پلان کې لري چې تر 1,000,000 ډېر افغان پناهغښتونکي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هیواد څخه وباسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غواګی د بدخشان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او سیمایزو بازارونو پرانستول عمل ورته اسانتیاوي برابر شوي. دوی وایي چې دغه بازارونه او پلونه تیرو دریو کلونو کې تړلي وو. دا چې ولې تفصیل له اجمل آریان اورو.
د بدخشان د سرحدي ولسوالۍ وستونکو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو د پرانستلو لامل خوښي څرګندوي. دغه مواصلاتي پلونه او سرحدي بازارونه د بدخشان په اشکاشم، نسای، مایمای، شغنان او خواهان ولسوالۍ کې موقعیت لري. د پورته یاد شو ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د امو سین بهیږي. د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو دکاندار ماشقلا د سرحدي بازارونو د پرانستلو په اړه آزادۍ راډیو ته وویل.
واقعا خوشحال هستیم به خاطر از اینکه مواد غذایی
موږ ډیر خوشاله یو چې دغه مواصلاتي پلونه پرانستل سول. اوس موږ کولای سو خپل سیمه ییز تولیدات د بازار ته وړاندې کړو او د ژوند د اړتیا توکي هم له دې بازارونو څخه راونیسو.
د یاد ولایت د میمای ولسوالۍ یو وستونکی میرالله وایي دغه سرحدي بازارونه په اونۍ کې یو ځل پرانیستل کیږي او د پولې د دواړو غاړو وستونکي د خپل د ژوند اړتیاوې له همدې بازارونو رانیسي.
هین درگذشته راه هم باسته بود مزدور بود، اولی راه هم باز شدن.
له ډیر مودې راهیسې سرحدي پلونه د خلکو پر مخ تړلي وو. موږ له سختو ستونزو سره مخ وو. خوشو چې سیمه ییز بازارونه بیرته پرانیستل سول. دلته اوس موږ خپل تجارتي راکړې ورکړې ترسره کولی سو. په ټوله کې زموږ لپاره سهولیت رامنځته سوی دی.
دوی وایي د سرحدي ولسوالۍ او فیض آباد ښار ترمنځ 8 ساعته مزل دی او پر دې سربیره د ژمي په موسم کې د اورښتونو له امله د سرحدي ولسوالۍ او د ولایت مرکز ترمنځ مواصلاتي لار تړل کیږي او بیا خلک له سرحدي بازارونو د خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ یو وستونکی محمد الله وایي
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ شوي دي. پخوا یوه ډبه غوړي په 2500 افغانۍ وو، خو اوس د یوه ډبه غوړیو نرخ 1500 افغانیو ته راټیټ شوی دی. موږ ډیر خوشحاله یو چې سرحد زموږ پر مخ خلاص سو.
د نوموړي ولایت د نسای ولسوالۍ یو وستونکی عزیز احمد هم ورته خبره کوي.
مرز باز شده دیگه، کاروبار مردم هم برابر شدن.
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره په سیمه کې سوداګریز فعالیتونه پیل شوي دي او له امله یې د سیمې وزګار خلکو ته هم د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده.
د بدخشان د اشکاشم ولسوال مولوي حیات الله حمیدي د سرحدي بازارونو د اهمیت په اړه آزادۍ راډیو ته وویل.
هر چا کې یک بازار ایجاد شود، مارکیټ ایجاد شود، اونجا
په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو بازارونو پرانستلو له امله اوس د پولې دواړو غاړو ته میشت قومونه کولی سي چې د یو بل سره وګوري او خپل سوداګریز او اقتصادي فعالیتونه هم مخته یوسي.
د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې د کووټ-19 ناروغۍ په خپرېدو سره دغه مواصلاتي پلونه د پولې د دواړو خواوو وستونکو پر مخ تړل شوي وو او د سرحدي سیمو خلک یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. خو کابو یو میاشت مخکې په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مواصلاتي پلونه او سیمه ییز بازارونه بیرته پرانستل شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي چې د روسیې د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې د کیف بریا د اروپایي ټولنې په همکارۍ پورې اړه لري. نوموړي دغه څرګندونې پرون په کیف کې د اروپایي ټولنې یوې غونډې ته کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د دوشمې پر ورځ په کیف کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې د جګړې پر مهال د اوکراین د دفاعي ملاتړ پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه وویل د روسیې په وړاندې بریا د اروپا په همکارۍ تړلې ده. زه ډاډه یم چې اوکراین او ټوله آزاد نړۍ د دې مقابلې د ګټلو توان لري، خو زموږ بریا مستقیماً له تاسو سره زموږ په همکارۍ پورې اړه لري. څومره چې قوي او کلک ګامونه پورته شي، په هماغه اندازه به دا جګړه په چټکۍ پای ته ورسیږي. زموږ د ځمکنۍ بشپړتیا په بیا احیا او په ټوله اروپا کې د سولې لپاره د باور وړ تضمینونو سره به دا جګړه پای ته ورسیږي. ښاغلی زلنسکي زیاته کړه، اروپایي ټولنه باید په اوکراین کې د دفاعي ملاتړ او د خلکو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. هغه ویل کیف ډیر هوایي دافع سیستمونو ته اړتیا لري او د پاتریوت څو دستګاوې کولی شي د اوکراین په جنوب کې وضعیت بدل او د روسیې بریدونه له ناکامۍ سره مخ کړي. د اوکراین ولسمشر له دغه هیواد سره د پیوستون د څرګندولو په هدف جوړې شوې غونډې ته وویل پر روسیې د بندیزونو فشار کافي نه دی او باید روسیه له داسې بندیزونو سره مخ شي چې سرغړونې ونه کړای شي او د دې وړتیا ونه لري چې پوځي تولیدات زیات کړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل له اوکراین سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ.
هغه په کیف کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه تاریخي وبلله او ټینګار یې وکړ چې اوکراین د دې ټولنې د وښتو غړو هیوادونو په منځ کې ځای لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبا په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره د دغه هیواد پر لیوالتیا په ټینګار سره وویل د دغه اتحادیې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دا غونډه د دغه بلاک پر راتلونکو سرحدونو کې جوړه شوې ده. که څه هم پر اوکراین د روسیې له یرغل څو میاشتې وروسته اروپایي ټولنې د تیر کال په جون میاشت کې دغه هیواد ته د یو کاندید غړیتوب حیثیت ورکړ، خو په دې اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره خبرې څو کاله وخت نیسي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې ځینې غړي هیوادونه لکه هنګري په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د شاملېدو مخالف دي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر سره نږدې اړیکې لري او له کیف سره د پوځي مرستو او له اروپایي ټولنې سره د دغه هیواد یو ځای کېدو مخالف دی. د هنګري او پولند د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبې په ورځ په کیف کې غونډې ته نه وو راغلي او دغو دواړو هیوادو خپل ټیټ رتبه پلاوي دغې غونډې ته استولي وو. که څه هم پولند د اوکراین سره ګرمې اړیکې لري، خو دا اړیکې اوس اوکراین د غلو د صادراتو پر سر د شخړو له امله خړپړي شوي. اخو د سلوواکیا ټاکنې هم داسې یو سیاستوال ګټلي چې له اوکراین سره د پوځي مرستو مخالف دی او ادعا کیږي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خواخوږی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم شته. د کندهار د انارو د حاصلاتو د خ کیفیت او خ حاصل زیری هم درته لرو، خو اوس راځو دې ته چې نن د افغانستان او د سریلانکا ټیمونه تمریناتي کرکټ لوبه کوي. د دې لوبې اهمیت څه دی؟ سلطان محمد سرور د کرکټ مرستیال روزونکو رئیس احمد زای پوښتلی.
احمدزای صاحب، لومړی پوښتنه دا ده چې دغه لوبه تمریناتي خوده خود څومره مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مهمه خو په دې معنی باندې دي چې دغه جام جهاني د تیاری لپاره دي. تمریناتي میچونه یې خېدې د پاره چې دغه دنیا هر ځای نه چې لوبډلې راځي دلته دوی خپل من کې سره لوبي کوي، دغه میدانونو سره، دغه په هوا سره، دغه سره د بلتیا په اساس باندې. بدبختانه چې موږ لومړی لوبه له سویلي افریقا سره چې واغ دی باران له وجې نه تر سره نشوله، او بیا تر هغې وروسته موږ دی ګوهاټي ښار ته دلته موږ راغلو چې د سریلانکا هیواد سره لوبه ترسره کیږي.
څه فکر کوئ چې د سریلانکا ټیم څه ډول سیال دی؟ قوي دی، متوسط دی، څنګه دی؟
ټولې لوبډلې دلته پیاوړي لوبډلې دي. دلته یوه لوبډله به هم اسانه نه یي، په خاصه توګه باندې آسیایي هیوادونه چې په دغو میدانونو په پیچونو باندې ډېر بلد دي. نو څومره لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې برخه اخلي ټولې په زړه پورې لوبې دي، او نما پان باندې هر هغه ټیم چې دوی پوره له زړهورتیا نه کار واخلي او زړهورتیا سره له څنګ څنګ کې دوی له ښه پلانینګ نه کار واخلي، نو مطمئنه مې چې هغه لوبډلې به ګټي.
لوبې ته مو څومره آمادګي نیولې؟
خوشبختانه چې موږ لوبډلې هم پوره تیاری ورته کړې ده. دغه جام جهاني لپاره دغه تیر یو کال موږ ډېر نړیوالې لوبې ته سره کړې، غټ غټ پیاوړې ټیمونه سره. ان شاء الله پوره آمادګي ورته لرو، لوبغاړي پوره آماده او چمتو دي. نور کوشش وکړو چې بهترین کرکټ دلته په دغه جام جهاني کې دی. نو د تیرو دو جام جهاني په نسبت باندې یو ښه کرکټ ترسره کړو.
د کرکټ کلوب ډلې مرستیال روزونکو رئیس احمد زای او اوس هم د راپورونو په برخه کې روسای راپور اخلو. هغه دا چې په کندهار کې د انارو حاصلات څه کال خدي
بصیر احمد د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې له خپل باغ څخه تر لاسه وی او برخه انار په کریټونو کې بستهبندي کوي او پاته نور چې چاودلې دي په پلاستیکي کڅوړو کې اچوي. بصیر احمد په کریټونو کې بسته سوي انار چې لومړی درجه بلل کیږي پاکستان ته صادروي، او په پلاستیکي خلطو کې شودل سوي انار چې زیاته برخه د خوراک نه ده د انار دانو لپاره په کندهار ښار کې پلوري. هغه وایي سشکاله د انارو ډیره برخه په ونو کې چاودلي او هم د شپې ته په نوم نباتي مرز کړي.
مشکل یې دا دی چې دی پوز غټي چوي د شپې هوا خو نه کده، د ورځې ګرمي ده تر بوختي ده. دوه مې دا دی پوز شوته نیولې دي، ګوره ګوره شوته ده، رنگ وینه دا شوته ده. هغه دې ژوندون کې دا پوز کلاک دي چې دې ژوندون کې دا نه غټي هغه دغه رک. مګر موږ مشکلات په دې کې لرو چې موږ زراعت نه لرو، زراعت دې نه لرو چې موږ د شوچي او د مچو د دې مخنوي وکړو.
د اسمت الله په نوم د انارو یو بل باغ لرونکي ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالۍ او غیر منظم هوا له عمله د انارو د باغونو حاصلات زیانمن سوي دي.
انار خو نه شاشکاره شو تا کړه ده چاوت کی پروش کال چې به و مچ دلو دي شاشکاره ده چاو سپازای خلک بزګران د وبو کمشت یو بن ساوای یو رقم بل کم یک په ګرمۍ کې سوګاش د بزګران څه تجس ول نو شاشکای وبو سکهختي داون دا شو تلری تو تور د اخره شو تا د پوس نس زین غټوي بارو وچوي موږ بار بیا مجبور چې پر نار دانه ولا بن جارزان او فلورو اکثر موږ نار دانه کو تو ګرداش شانار چوي دا بیا پنیمه بایرا سوال
د انارو هغه برخه چې چاودلی بیا بهرته د صادراتو او یا انتقال ورنوي د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې لوی میدانونه ورته جوړ سیوی او سلګونه کسان ورڅخه انار دانه باسي او چبی حسن شاو داوود وایي چمتو سوی انار دانه پاکستان او هند ته صادریږي خو سش کالی به یې ټیټه ده
کڅوړه په اچا غونی په نیوی غونی په شپته بس چې موشته پنځه ارزانې بس هغه کڅوړه موږ اوردل ته بیا موږ دا سچین پکښ کو تور ته ګوره دا خو لا اوس دا انار دانه چې بیا چې موږ کارټن ډکو هغه شش دانه بیا کارټن کوو مارکیټ چې استو نور نو دا د کلی او د وطن کښنیان راخیږي بل اور کریت په لاس غونی ورکوو را دانه کوي
دوا ساو پنځه جش زیرانیس مال دا خو موږ ته تاوان کی خو واکه سونو په چاو په پنځه بیاو په پنځه شپه تا غونی مخبل رانی وای نو دا کارګر چې مصرف کې از موږ خواري ته خبرې شي نه پچی شي
په عین وخت کې د کندهار د کرن ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې پر 15000 هکتار ځمکه د انارو باغ ونسته چې 27000 ټنه حاصل به وکړي او د تیر کال په پرتله به لسل نه زیات وي د کرن ریاست بیان نګالي سمون وایي دوی د کروندګرو او بڼوالو سره د نباتي امراضو د مخنیوي په برخه کې لازمی همکاري کړي
په کندهار کې په 15000 هکتار ځمکه باندې سش کل انار کرل شوی دي چې کلنه حاصل یې 2,03,500 ټنه ته رسیږي د تیر کال په نسبت ویلی سم د حاصلاتو د انار په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی هغه بزګران چې ستونزې ولري د انار په برخه کې نور د ارز زراعتي یا د میوې په برخه کې زراعت ریاست په ټولو ولسوالیو کې د زراعت مدیران لري دوی ته سالمې مشورې ورکوي او د دا ترڅنګ که موږ کمې دواوې موږ سره موجودې د امراضو هغه دواوې موږ د بزګرانو سره شریکې کړي دي او دوی ته په دا برخه کې سالمې مشورې ورکړي دي
د کندهار د انارو صادرات د بخیدو سره سم د لمریز کال د تلی یا میزان په میاشت کې پیلېږي د دغه ولایت د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي هر ورځ شاوخوا 500 موټر انار له کندهار پاکستان ته صادریږي چې په تیرې وونه کې اندازه 15000 ټنه او ارزښت یې 1 میلیون ډالر ته رسیږي
هر ورځ لاس شل جیش تلویش الا 500 موټر د پاکستان ته صادریږي او دا انار دروسه پورې د نور بهرنیو وادو د صادرات د پاره وړ نه دی موږ انار ان شاء الله چې د میزان یخې ووي نو بیا موږ هغه رنگ راوړي او هغه بسته انار چې موږ چوبیا انار بولو نورو بهرنیو وادو ته هم ان شاء الله موږ صادرات لرو چې هندوستان دی دوبۍ دی د جمهوریتو ته ځي او حتی د جرمني او د امریکا پورې لا هم ځي
د کندهار انار تر ډیره پاکستان او له هغه ځای هند ته صادریږي سوداګر او باغلرونکي وایي پاکستان هر کال د تازه میوې په ځانګړي ډول انارو او انګورو د حاصلاتو پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه د بیلابیلو دلایلو له امله تړي چې دوی ته میلیونونه ډالر زیان اوړي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ایم له هلمند نوزاد څخه زما له نظره د یو انسان د فارغ کاغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروری دی هغه د سنه تر کچې پورې شي هغه مثلا انجینری انتخاب وي ساینس وي طب وي خو چې سند ودرې په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه دپاره تعلیم لومړۍ درجه کې دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنز واده ازدواج دا بعد دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشاله وي ژوند به خوشاله وي ناخوالې به نه چې په دې کې بیا د یوه ناخواله دا د اشتعادو د ښځو به ناراضي شي مېړه بیا خاوند به د ښځو تعداد نه ډېر وي خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي دریم چې دی مثلا هغه کنټرول د اولادو دی څوک باید کنټرول د اولادو ولري هغه ټولنه به وسه مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاده پر درې اولاد او اولاد باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي، بس دغه دوه درې اولاد دې اکتفا په وکړي، دغو نه پکه به برابرول شي، لباس او جامه به ور برابرول شي، تعلیم به پکول شي، چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د یو دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تاده کېدلی شي. مین الله توفیق.
سلام، زه حبیب رحمان زواکی ما دا محل د ایران د هیڅ ښار څخه تاسو میسج کوم. پر افغان حکومت می دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځې وینو چې ایران هیواد ته راځي. پښتون ورڅخه خوشي سلام یې دی تاسو د افغانستان سره راځي. وایي په افغانستان کې داسې هیڅ کار نشته دی چې موږ خپل د عیال نفقه برابره کړو. نو په افغان حکومت می دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. موږ افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ نه شي. موږ اکثره افغانان بهرنیو هیوادو ته په لاره باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دوهم نیمایی ته ورسیدو په کابل کې د سهار شپږنیمې بجې دی. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په موکړی لانډو خبرونو ته.
د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دغه سازمان د جنوبی آسیا څانګې د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کیږي، نیول کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې پر نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي دي د ستونزې ته یې پام نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په کابل کې د سیروم د تولید د یوې فابریکې د پرانیستو خبر ورکړی دی. دغه فابریکا د 25 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې چې په ورځني ډول د بیلابیلو طبي سیرومونو د 110,000 کڅوړو د تولید ظرفیت لري او څه باندې زرتنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن ماسپښین یوه بجه په هند کې د نړیوال جام په درشل کې په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د سریلانکا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او جنوبی افریقا لومړی تمریناتي لوبه د باران له امله لغوه شوې وه. د عربستان د الاتحاد او د ایران د سپاهان لوبډلې ترمنځ دوشنبه ناوخته د فوټبال لوبه لغوه شوه، که څه هم رسما د دې کار علت نه دی په ډاګه شوی. خوراپورنه وایي چې الاتحاد ټیم دا لوبه د اصفهان په سټیډیوم کې د قاسم سلیمانی د نیمه مجسمې د موجودیت په خاطر لغوه کړې ده. او د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې دوی د روسیې د سفارت یو استازی احضار کړی چې د سلواکیا په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د روسیې د نه منلو وړ لاسوهنې په اړه اعتراض ورته وړاندې کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیل مرستو د جذب یو کاری ټیم جوړ کړی دی.
The United Nations Office on Drugs and Crime report.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په سکه د اکتوبر په میاشت کې د نشي موادو د وضعیت په اړه بشپړ جزئیات وړاندې کړي.
دا چې آیا د بدیل کښت په برخه کې د مرستو بیا پیلولو لپاره یو شفاف سیستم شته او کنه، په دې اړه د ولسی جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه لرو.
کوم کومک و تصویر بدل معاشت له مصر دوی پاړي وکي څه فکر کوم چې هغه هم یو بل ستونز خل کوي، چې هغه دا ده چې په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې د سرپرستۍ په حالت کې جریان لري تر اوسه پرې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دي مراد شوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اوردوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خنثی کړي. یا کسان چې په مخدره موادو اخته دي کله کله تر اندازې زیات هیروین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي.
د نور حبیب په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط لامل ډیر تیرونی انډیوالان را څخه بیل سول.
یعنی ډیر نږدې ملګري دي ورور غوندې دي ورورواري لسونم سره ورکړي، خو هغه بېمانه ډیر یو څه جلا شول، ډیر نه لرې شول.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وا خلکو تاسو لا ورته ګورئ دا سړی څه کوي وژنې مو؟
اے استاد په خبره ولې نه پوهېږي؟ درته ومې وویل چې موټر ودروه.
زه چې وایم زړه مې ودرېدی.
موټر څومره تېز چلی، تاسو لا ورته ګورئ، راځئ چې تر غاړې ونیسو را چپی کړو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې او بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبولو یو کاري ټیم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بېوزله شوي او هغوی بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې له بزګرو سره مرستې او بدیل معیشت پروګرام لپاره یو شفاف سیستم ته اړتیا ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په پام کې ده چې ملګري ملتونه تر راتلونکې میاشتې پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو په اړه خپل کلنی راپور خپور کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه د دې راپور تر خپرېدو مخکې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت ښه ډېر کم کړی دی. د ملګرو ملتونو استازی مرمن روزا اوتنبایوا د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بېوزله سوي دي. له همدې امله دوی هڅه کړې چې د بزګرو لپاره د مرستو زمینه برابره کړي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په سږ کال د اکتوبر په میاشت کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه بشپړ جزئیات وړاندې کړي. نړۍ کولی شي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو له پرېکړې څخه ګټه واخلي. دا هغه پرېکړه ده چې په افغانستان کې د زرګونو بزګرو د ژوند وضعیت زیانمن کړی دی. یونما په کابل کې د څو هیوادونو یوه کاري ډله جوړه کړې او غواړي له بزګرو او نورو هغو میلیونونو افغانانو سره ځانګړې مرستې وکړي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د نشه یي موادو د غوښتنې له امله محتاج شوي دي.
برتانوي موسسې السیس سږکال د جوزا په میاشت کې د یوې سروې پایلې اعلان کړې او ویې ویل یوازې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت له زرګونو هکتارو څخه 1000 هکتارو ته راټیټ شوی دی. خو د دې موسسې یو بل راپور چې یو میاشت مخکې خپور شو وښودل چې برعکس د افغانستان په نورو ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. تېره میاشت د نشي موادو په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ تر خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشي موادو د ګواښونو لرې کولو لپاره له طالبانو سره خبرو ته کښېني. د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت یوه تخنیکي ټیم تازه د افغانستان لپاره د امریکا شرز دافیر سره کتلي او له هغه څخه یې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د بهرنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د نشي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ابراهیم اظهر د کوکنارو د بدیل کښت او نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو مرستو بیا پیلېدلې وړتیا بولي، خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د بدیل معیشت پروګرام عملي کول یو قانوني حکومت ته اړتیا لري.
موجودیت فقر ګسترده در افغانستان
دا چې په افغانستان کې بیوزلي ډیره او د کوکنارو لکښت او نشئی موادو جوړولو سره د 2 میلیونو خلکو ژوند تړلې دی. د بدیل معیشت پراخ پروګرام او قانون حاکمیت ته اړتیا ده. کله چې یو پیاوړی ملي حکومت راغی، باید دا حکومت حاضر وي چې د نړۍ غوښتنو ته ځواب ووایي.
اینو پاسخگو باشن بر خواستای جهان.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو د فرمان 18 میاشتې کیږي. په دې فرمان کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې پر مرستو ټینګار شوی دی، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت نه دی ورکړی.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیلو مرستو د جذب یو کاري ټیم جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29 او 25 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تشپغو بجو پوری په 1290 منځنۍ چپو باندې واوري. ملګری ملتونه وای که څه هم د کوکنارو د کخ منه کولو پریکړه به نړیوال بازارونو ته د نشئی مواد وړاندې کول کم کړي، خو په افغانستان کې یې بزګرو ته ډیر اقتصادي زیان رسولی دی. موږ په دې اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د کوکنارو د کښت منه کولو بزګرو ته څومره اقتصادي زیان رسولی دی.
زما په شخصي عقیده د کوکنارو د کښت بندېدو په عرصه کې بزګران همیشه زیانمن کیږي، لیکن تر هغه وخته پورې چې بزګر یا کښتګر وکولای شي چې د دنیا د خواسه یا د مملکت د مشرتابه د خواسه دیو درست او اساسي بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیا شي.
د دې په کتو چې کاربنګر په ولایتونو کې شکایت کوي چې د دوی کرنیز محصولات په وخت بازار ته نه رسیږي او کوم رسیږي په هغه قیمت چې د دوی اقتصادي مشکلات رفع کوي نه خرڅیږي، نو په داسې حالت کې آیا د کوکنارو بدیل یا بدیل معیشت پروګرام کولی شي د بزګرو اقتصادي ستونزې ورحل کړي؟
زه کولای شم چې داسې ووایم چې بدیل معیشت صرف د زراعتي مسایلو یا زراعتي تخمونو د بدیل کښت نه دی، چې مثلا دغه پر ځای باندې د تریاکو پر ځای باندې بل داسې کښت وکړل سي چې په اندازه د تریاکو پیسې جوړ کړي. زما په شخصي عقیده په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطح لوړول، مملکت د صنعتي کول، په مملکت کې د انرژي د سورس ته پیدا کول، په حالت کې د تجارانو څخه خواهش کول چې فابریکې او نور مسایل خلاص کړي، او دنیا او حکومت په هغه مسایلو کې د بدیل معاشات پیسې کومک وکړي چې نه یوازې د بزګرو سویه لوړ شي بلکې د عوامو خلکو سویه هم ورسره لوړ شي، ځکه تر هغو چې د افغانستان د ولس اقتصادي سطح لوړ نه شي تر هغو پورې بدیل معاشات تاشان په هغه اندازه چې موږ فکر کوو فایده نه کوي.
کنړیوال ټولنه د بدیل معیشت په برخه کې د خپل مرستو لړۍ بیا پیلوي، آیا د دې مرستو د ویش لپاره داسې کوم منظم او شفاف سیستم شته؟ ځکه وړاندې له دې داسې راپورونه هم خبر شوي چې طالبانو د مرستو رسولو په چارو کې مداخله کړې ده.
کوم کومک وته چې بدیل معیشت لا مصر دوی غواړي وکی، څه فکر کوم چې هغه هم یو بل ستونزه خلک کوي چې هغه دا چې د په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې د سرپرستۍ په حالت کې جریان لري، سرپرست حکومت دی تر اوسه پرې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دي مراد شوی، د ملت تخوا بین ملي او ملي مشروعیت یې نه دی حاصل کړی، د فساد کچه په دې خاطر پشکل وړیږي ورځ تر بلې چې په خپل حکومت د یو خاص ډلې خاص اداره کیږي، یعنی د حکومت په ترکیب کې د ملي د ملت ونډه نه څرګندیږي. پس اول باید د ملي مشروعیت لاسته راولي، دوهم باید د ملي مشروعیت لاسته راولي چې د جهان د شفافیت او د شفافیت هغه ارګانونه چې هغوی د دوغو کومکو بهیر څارلی شي چې هغوی وکولی شي چې په صحیح ډول و خلکو ته رسیدګي وکړي. اوس خو چې هره خبره وسي هغه د خپل حکومت د خلکو تر مابین تاوبلا کیږي او هغوی اجازه نه لري چې د باندې راوباسي. پس نو په همدې اساس زه فکر کوم په موجوده حالت کې د فساد د موجودیت په خاطر د بدیل معاشات ته کومکو چې بل می جمعیت خواسته کیږي د هغو شفافیت په صحیح ډول باندې نه عملي کیږي.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي،
حافظه کار نه کوي، په کارونه کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افیم ور ځوان بیا ځنا سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب واډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی زخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اووردوز یا زیاتو نشئی موادو د استعمال د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی. دا واکسین اوس په لومړیو پړاوونو کې دی او په پام کې ده چې پر انسانانو وازمویل سي. د دې واکسین جوړونکي تمه لري چې له لارې به یې په نړۍ کې د سلګونو زرو معتادینو د مړینې مخه ونیول سي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د معتادینو د مړینې لوی عامل تر حد زیات نشئی مواد استعمالول یا اووردوز دی. که دا واکسین بریالی او خلکو ته ورسیږي د درملو اړتیا به هم ورسره کمه سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا واکسین چې د امریکا متحده ایالاتونو د مونتانا پوانتون په طبي لابراتوار کې جوړ شوی دا مهال د ازمایښت په پړاو کې دی. د دې واکسین جوړونکو پریکړه کړې چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې پر انسانانو وازمایي او بیا یې بازار ته وړاندې کړي. د مونتانا پوانتون د طبي ډپارټمنټ مسؤول ډاکټر جی ایوانس وایي دا واکسین د هیروینو او فنتانیالو د اووردوز د مخنیوي لپاره جوړ شوی خو لومړی به د هیروینو پر معتادینو وازمایل شي. انسان ته د دې واکسین لګول د دې سبب کیږي چې په وجود کې انټي باډي جوړ شي او د نشئی موادو اغیز کم کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې هر کال په نړۍ کې سلګونه زره معتادین د اووردوز یا د ډیرو نشئی موادو د استعمال له امله مري. دا واکسین به د ایتیاد د درد کمولو ترڅنګ د معتادینو ژوند هم وژغوري.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خونسا کړي. یعنی هغه کسان چې په مخدره موادو اخته دي کله کله تر اندازې زیات هیروین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي. که چیرته دغه واکسین په انسانانو کې مؤثر ثابت شي چې تر اوسه په ابتدایي مراحلو کې دی کولی شي د لوړ ډوز له کبله رامنځته کیدونکي تاثیرات او حتی د مرګونو مخنیوی وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د روغتیایي بنسټونو د څېړنو لمخې یوازې په 2021 میلادي کال کې په دې هیواد کې تر 300 ډیر معتادین د اووردوز له امله مړه شوي دي. د یادونې وړ ده چې اووردوز د نشئی موادو د اندازې ډیروالي ته وایي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې معتادین په څو حالتونو کې د نشئی موادو اندازه ډیروي. لومړی دا چې د نشئی موادو کیفیت ټیټ وي او د معتاد خمار نشي ماتولی. دوهم دا چې د نشئی موادو ډبل بدل شي. مثلا یو معتاد د تریاکو پر ځای هیروین او د هیروینو پر ځای د ښیښې نشه پیل کړي. دریم علت یې دا دی چې یو څوک نوی معتاد شوی وي او د نشئی موادو د استعمال سمه اندازه نه پیژني. او څلورم دا چې یو معتاد یو ځل نشه پرېږدي او څه موده وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي که معتاد ته دا واکسین ورکړل شي د درملنې په پړاو کې به د درد آرامولو درملو ته هم اړتیا نه وي.
په احتیاط کې د مرګ میر ډېرې پیښې د اووردوز یا د مخدراتو د ډېر اخیستنې له کبله رامنځته کیږي. دا لومړی فیز دی او کیدای شي په 2040 کې په انسانانو کې دغه استعمال شي. دا د دې په څنګ کې چې ژوند ژغورونکی دی هغه درمل چې مخکې د اووردوز لپاره استعمالېدل لکه نالکسونو نل ترکسونو میتادون د هغوی استعمال به مره کم کړي ځکه هغه مرزانه دواګانې نه دي قیمتي دوایي ده.
که څه هم تر دې مهاله د اووردوز له امله په افغانستان کې د مړینې اندازه نه ده معلومه خو په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو چارواکو ته څرګنده شوې چې د بېوزدۍ له امله معتادینو ته په منظم ډول مشخص یا د دوی د خوښې نشئی مواد نه رسیږي ځکه نو دوی ګډوډ نشئی مواد استعمالوي چې دا وضعیت په معتادینو کې ورځ په ورځ د اووردوز کچه لوړوي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اووردوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو تاسو لا زادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت نور حبیب له 15 کالو راهیشي چرس کوي. د تر نشي مخکې د موټرو د رنگولو دکان درلود او هر ورځ به ښه ګټه کوله، خو اوس څو قرباني باور نه کوي او کاروبار یې له لاسه ورکړی دی. دی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی وایي دا مې تر ټولو بده خاطره ده چې زه په روغتون کې بستر یم او د خپل نوي زیږیدلي زوی مخ مې نه دی لیدلی. دا چې نور حبیب د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
خپله رنګمالي کسب هم لرم د موټرو او همداسې په مخ مې ورسره تعلیم هم مخته وړی، دولسم سینه فارغ یم، 15,000 10,000 یعنی ښه سوده پاتې کېدې راته، یعنی موږ پیدا کولی والا. خو خپل کاروبار مې او کسب مې او خپل دکان مې او د رنګمالي، خو بیا هم چا خبره چې پیسې دومره به ویره سره کار به مې کوو، دومره پیسې پیدا کېدې چې ما به چرس استفادې دپاره تر ګوښه کولی او بلولی به مې. چې رښتیا درته ووایم بس ملګري انډیوالان دي، نو اول اول بس چرس وویل، نو تر اول تر اخره پورې مې چرس ویلي، پورته عمل نه لرم او نه مې کړم. همدا څلور کاله به کېږي 15 کاله نشو استعمال مې چې وکړو. لومړی کې خو زما په بدن کې ډېره بد اغیزه وکړه، په دماغ باندې، بیا په ژوند کې، یعنی د کاروبار ما د 500 کار هم نشو کولی. که نشه به وای یو څه کار به هم کوی شو، که چرس به نه راته میلاویدل بیا هم بیخي کار نشو کولی. زما دماغ باندې ډېره بد اغیزه کړې وه، یعنی اکثره وخت کې له اولاد سره، له کوژدنې سره، له مور او پلار سره مې ډېر بد چلند کوو. همدا یې لامل و چې ما به چرس کله بو، نو زه به ډېر خوشحاله وم چې نه به ور سره بیخي به خبرې هم خوند نه راکوو، ښې خبرې او بدې خبرې پته هم نه راته لګېده. هفتې کې یو دوه ورځې بعد من زما شخړه وه په کور کې، نور له خپلې مېرمنې سره هم بیا چا خبره چې ډېره بده شخړه جوړونه. خو وارونه مې والا اکثره وخت زیات پی کړي. یو زوی خو مې د اوس دلته چې راغلی یم، د اوس لسو شپو د نوم یې والا که ما خپله انتخاب و ورته د نوم د عرفان، او یو زوی مې د عبدالرحمن په نوم دی، د اوس شپږ ورځې مخکې پیدا شوی ده. یعنی ډېر نږدې ملګري دي، ورور غوندې دي، ورورواري لسونه هم سره ورکړي، خو هغه بې مانه ډېر یو څه جلا شول، ډېر رانه لرې شول. هغه پوهېدل چې دا عملي شو، دا چرس یې شروع کړل. هره شیبه انسان ته ترخوي، والله ډېره ترخوي، ځکه چې نشه به چې نه میلاویده، یعنی دوه ملټه به ماته منځکې به ځای نه راکوو. خو یوه جالبه خاطره ما سره شته دی چې یوه ورځ ما دیک کوو په خپل دکان کې، نو چې کله ما دیک کېښوده پس له هغې مې سګرټ ووایه، خو چې سګرټ مې ووایه له هغه ورځ زه ویده شوی وم، نو دیک پسې همداسې ګاز چلان پاتې شوی و. هله 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 یو وخت یو کس راغی، هغه باندې بوی لګېدلی و، سوی بوی پرې لګېدلی و. راغی دکان کې، غږ را باندې وکړې، واله که څه کوې؟ نو زه ویده وم چې جګ شوم چې دیک مې ولید، نو هغه هر شی سوټ بوټ پکې سوی و. که نشه ما نه وای کړی، اوس شاید امکان دې ولري، کېدای شي چې فانتون هم څنګ کې ورسره ویلی وای، شاید چې ما زیاته ترقی کړې وای، پیسې هم شاید ما سره اوس ښې پیسې را سره وای، موټر را سره وای، ښه سیسټم مې جوړ وای، خو بس د چرس لامل ده چې پاتې راغلی.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنا وړه اغیز کوي.
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، هلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړ کې نه وم، په مور خو اوس بیخي خبر نه خم خم مرم.
چې مونږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وخرم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خبرونه واوري.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې زمان استاد ناڅاپه د خپل ترانسپورتي شرکت لخوا ورغوښتل کیږي. تر لږو خبرو وروسته د موټر کیلي او اسناد ځینې اخیستل کیږي او له کاره ګوښه کیږي. دا چې زمان استاد ولې له کاره ګوښه کړل شو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
دا موټر باندې باندې شوی دی که څه په سوی دی؟ دا موټر ولې دونه تیز چلوي
استاد؟ څه پېښه ده؟ له کرار ځه
استاد. څه کوي؟ وژنې مو چیغې مه وایې، چیرې بیا مړه شوی چې ډارېږې؟
واورونو، دا موټروان ته ووایه چې موټر کرار وچلوي، دا لیونۍ دي که په سکی.
وا استاده، تا ته وایم لیونۍ که څه بلا یې؟ بدبخته، دا موټر ولې دومره تیز چلی؟
مړی دې اس بلامونه وی
واخر کو تاسو لا ورته ګوري دا سړی څه کوي وښنه مو
اے استاد په خبره ولی نه پويږي
دا ته مو وای چې موټر ودروا
زه چوم زده مې ودرې دي
موټر څومره تیز چلی تاسو لا ورته ګوري راځي چې تر غاړې ونی سره چپای کو
خوای دای به مونږ وښنه او مونږ په رڼو سترګو ورته ګورو
دا دې موټر مې ودراو نور څه وایست دلته پر دې موټر ډوډۍ خو او بیا له خیره سره حرکت ته وو
استاد خیر دی موټر کرار چلوه
سمه ده دې بیا یې تیز نه چلو
ورونو غوګونی سي
خدای پزما کې
څه خبره ده
که زما منې نو په دې موټر کې بنوزو
ولی
زکه چې دا موټروان چرسی ده
څه شي چرسی ده
خدای دې ترخه مونږ چې څنګه د دې تور موټر چلی
خدای چرسی ده
ولر اختیام د حرکت دي چرسی دي موټر یې څومره تیز چلاوه زمو خبره هیڅ نه اوریده
حرکت یې څه کوي ما په خپل سترګو ولید چې چرسی سکول
څه وایې رښتیا چرسی دی
اجانه قسم په خدای ک دروغ درته وایم ما په خپل سترګو ولید
ها ته کی څه کوې چیرېس کول
زه په پوښم چې دا موټروان نشي دی کله چې ډوړې تخته شلو زه د شال خو ور پسې شوم
شه
دلته هوټلې د موټروانانو د پاره جلا کوټه لري دوی ته چرس او ډوړې مفت ورکي
ها کی څه کوه
ګورم چې زمون موټروان هم د نور موټروانانو سره چرس وهي
اله زویا دا نور خلک هم خبر کړ ورته وایي چې موږ به دې موټر کې نه ځو
اے ورونو دا موټروان چرسی دی ما په خپل سترګو ولې چې چرس کول که زما منای په دې موټر کې بنو ځو
نه ځو خاورونو اوس څه کوو لاره هم ډیره پاتې ده کرایه مو هم شرکت والا ته ورکړې ده
زما خدا سی خوخه ده چې دغه موټر شرکت ته بزنګ وو
تا ما عجیبه خبرې کوي شرکت والا کستر کې درلودای چارشان موټر وانان به نه مقرره ولای
شوای شرکت والا په دې نه دی خبر چې اره ور د نشې موټر وانانو د لاسه سونه موټران چې په چیزه او څومره خلک وشړ کیږي
نو چاره څه ده
خبر یالانو ته وایو زما سره د خبريال د موبایل شمیره شته زنګ ورته وو او ټوله کیسه ورته وکړو
زنګ ورته وو
څنګه پره ده زنګ ورته وو
خبره ده زنګ ورته وو
سمه ده ام دا اوس زنګ ورته وو هم
راځه
رئیس صاحب اجازه ده؟
رضا استاد
سلام علیکم
و علیکم سلام رضا استاد په دغه مخامخ چوکۍ کې نه
رئیس صاحب زمو د څه لپاره راغوښتو
ما پوښتنه کوله چې پرون دی ولې سواری پنی ملار کې پریخي وو
ما نه دی پریخي خپل پنی ملار کې کوښول
نو خلک لیوانیان نه دي چې کرایه درکوي او بیا پنی ملار کې موټر نه کته کیږي خامخا به څه خبره وي
بس رئیس صاحب سواریان خو په وړه خبره خپه کیږي ویلی سیګریټ ولی څکوي بس په همدې وړه خبره خپه شول
ساده سیګریټ کده چرسو سیګریټ ای یادو
بس درس یو شی یو بولنو
ګوره زمان استاد ما تا ته مخ کې هم ویلی وو چې موږ چرسی موټر وانان نه نیس خو تا وویل اوس می چرس پریخی دی موږ ته ډیر تاوان را ورسو
تاسو ته مې څه تاوان در ورساو
پرون یې رادیو راپور خپور کړ چې موټر وانان نشي کوي خلکو د خپل سترګو لیدل حال ورته ویلای وو ټول ستاده موټر سواریان
خیر ده تر دې وروسته بشارس نسکو
نه نور نکی ډیر انتظار مې درته وکړ تا ته د خلکو ژوند او زموږ کاروبار ټوکی ښکاری موږ ته خپل ګټې مهمې دي د خلکو ژوند هم راته مهم دی ورځ ورو ورو په مخه دی
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
خسته و